دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شارغلاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوینن سه شنبه د زمري 15 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست 15 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي طالبانو لخپلو جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي د افغانستان د انتخاباتو څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي همداراز اورو چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې د سولې یو واقعي فرصت سته د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرښتې جلال زی څخه اورو
د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یو رښتینی موقع لیدل کېږي په باجوړ کې دوه پاکستاني عسکر د سړک په غاړه په بم په چاودنه کې ووژل سوه او د روسیې په کراسنویارسک سیمه کې چارواکي وایي چې د وسلو په یوه زیرمتون کې چاودنه پای ته رسېدلې ده پوره خبرونه واوري د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو رښتینی موقع لیدل کېږي ستولتنبرګ نن د نوي زیلاند په ویلینګټن ښار کې خبریالان ته وویل
We now see a real chance for peace in Afghanistan.
دا وای موږ اوس ګورو چې د افغانستان د سولې یو حقیقي امکان را مخکې سوی دی موږ هلته تر بل هر وخت سولې ته زیات نږدې سوی یو ناټو د مذاکرو له لارې د دې بحران د حل لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې لپاره په خبرو کې د زیات پرمختګ خبره کړې ده خلیلزاد پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د سولې د موافقې پر جزئیاتو به د دواړو خواوو پلاوي خبرې جاري وساتي دی په وروستیو کې دوحیه ته ولاړه او هلته یې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو سره د سولې د خبرو اتم دور پیل کړی و خلیلزاد نن په هند کې دی او هلته به د افغانستان د سولې پر شرایطو او امکاناتو خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د رای ورکونکو او د انتخاباتو د کارکونکو د امنیت لپاره کار وکړي د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
په شپږم د میزان د ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه موجودي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمند په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي
دا په داسې حال کې د چې وسلوالو طالبانو په یوه تازه بیان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداری ورکړی دی د اورزګان د چوری ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوالو طالبانو او د افغانستان حکومت د دوی پر کشتونو باندې وبو باندې کړی دي او لارې هم تړلې دي خلک وایي چې د دوی باغونه او کرنیز ځمکې وچسوي او دوی د نسې کولای چې مرکز ترینکوټ ته آسان تګ راتګ وکړي د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له څه مودې راهیسې د چوری ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي بند پاتې دي د لارو د بندېدو له امله هغوی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ری اول طالب لالا تړلې دي چې هغه پر مشتړلې دي پر حکومت تړلې دي زور در ولس وځي دوه حکومت تړلې دي چې زور در ولس وځي
موږ نه مریض به وای سو نه خواري مشک شای
د اورزګان خلک له ډیری مودې راهیسې د لارو د بندېدو او د خراب امنیت څخه شکایت کوي او په ترینکوټ کې لاریونونه کوي په باجوړ کې دوه پاکستانی عسکر د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې وژل سوي سیمیزو چارواکو ویلي چې چاودنه پرون سوی ده د باجوړ د پولیسو مرستیال په یوه اعلامیه کې ویلي چې څلور عسکر زخمیان دي د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت اخیستی دی د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د کریمیا اشغال د سترو قدرتونو ترمنځ د زیاتېدونکي رقابت نتیجه وه روسیې په زور دا سیمه له اوکراین جلا او د خپلې خاورې برخه اعلان کړه ستولتنبرګ د نیوزیلند په ویکتوریا پانتون کې د استراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي چې ناټو تړون د سترو نړیوالو قدرتونو د رقابت، تروریزم او د انټرنیټي امنیت په ارتباط له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. هغه په ځانګړي ډول چین او روسیه ډیر زور ځواکي بللې دي. ستولتنبرګ ویلي چې مسکو خپل پوځي توان په بېساري ډول زیاتوي چې دا پر قانوني نظم فشار راولي. هغه د بیلګې په ډول د متوسطې کچې اټومي قوې INF د تړون د لغوه کېدو یادونه وکړه. دا تړون د اګست په 2 نیټه لغوه شو او د روسیې په کراسنویارسک سیمه کې د چارواکو نن ویلي چې د وسلو پای وزیر متون کې چاودنې بالاخره ختمې شوې. د دې سیمې یو اداري چارواکي د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي چې له 2 ساعتونو راهیسې هلته د هیڅ چاودنې غږ نه دی اورېدل شوی. د روسیې د سایبیریا په دې سیمه کې د پاوز د وسلو پای وزیر متون کې پرون چاودنې پیل شوې چې له امله د هغه ځای په 40 کیلومتر واټن کې کورنۍ کډه شوې او 12 تنه په روغتون کې بستر شوې دي. د کراسنویارسک د اچینسک سیمې اوس چارواکو ویلي چې یوازې له هغه ځایه 10,000 کورنۍ کډه شوې وي. په دې سیمه کې د المونیمي وسایلو د تولید ستر شرکت روسال فعالیت کوي. د شرکت ویلي چې خپل فعالیت بند کړی او ټول مامورین یې له سیمې ایستلي دي. روسال له چین بهر په نړۍ کې د المونیم تر ټولو ستر شرکت دی. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې 14 روبوټ ماشینونه یې د اور وژنې لپاره سیمې ته استولي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه azadiradio.com او azadiradio.org هم اوریدلای شي. طالبانو له خپل جګړمارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په دې مورد کې څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو د طالبانو ګواښ جدي ګڼي.
هغومره چې خلکو ګډون ته ضرر رسوي شفافیت هم ضرر رسوي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې په کابل کې د اوبو زیرمې تر ډېره کمې شوي دي. د کابل اوسېدونکي هم له دې ستونزې سر ټکوي.
او تر پمپ خو 5 ساعته شپږ ساعته اوبه ښه اوس 2 ساعته 1 ساعته همدونه اوبه باسي نور درېږي.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې د سولې یو واقعي فرصت سته. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا خبریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو تهدید کړی دی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د کاندیدانو رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکونکو امنیت خوندي کړي. که څه هم د کورنۍ چار وزارت تر اوسه د دې غوښ په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. رحمت الله افغان په دې اړه بشپړ راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو د ویلامې پترس کې د جمهور ریاست انتخابات د تیر پښنې وټرستون کې پروسه بللې ده او غواخې کړي چې دوی به په کلاکه مخنیوي د مخنیوي هڅه وکړي. د طالبانو په ویلامې کې په عام افغانانو غږ سوي چې په کمپاینی غونډو او دغه شان په دغه پروسه کې لګډونه ډډه وکړي څو په حمله کې ورته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه تر سره کیږي چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي حقوقي هڅه کوي چې په زور ځان واک ته ورسیږي، چې دا د افغانانو لپاره د منلو وړ خبره نه ده. دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل انتخابات د واک د سولیز لیک دی ولسواک منل سبې پروسه ده چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایي قوت د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې د دې دغه ډیموکراتیک پروسه چیلنج کوي. پشپژن د میزان د ولسمشری ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مجددي غوښتنه ده چې
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي، د ټولو امنیت وساتي ترڅو دغه رواني ټاکنې د امن په فضا کې تر
په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ به بې ځنې بولي او وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه له هیچا هم نه ویریږي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی وو. د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو لړ حملې وسوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده. که څه هم تر اوسه د افغانستان د کورونا چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د انتخاباتو د پروسې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. بلې ملالی جانې
ډېره مننه. افغان صاحب رحمت الله افغانو د کابل څخه چې راپور یې راکاوه چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی، او په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومته غوښتي چې د کاندیدانو، رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت یې خوندي کړي. همداراز به واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتو امنیت یې خوندي کړي. رحمت الله افغان له ښاغلي رشید سره خبرې کړې دي او د همدې موضوع په اړه یې پوښتنه کړې ده. بل شکه
چې ګواښونه ستا ټاکنو بهیر لپاره مجموع که هم خلکو تا هم پروسه تا در جاتوی چه طالبان در پروسه پرده پانده موافقت نداری و در پروسه گواخوی
دل پر چه در پروسه بریالی چه و کامیاب استی چه کول پکار دی حکومات دی انتخابات خپلوا کمیسون تا امنیتی دارو تا
بله شکر چه دی مسئلیت سنگین در پروسه پرده پانده اغا دی تاکونه دی کارکون که امنیت افغاندی توب دی کاندیدان و دی خلک و دی مراکز و دی ادارات و نو دوی باید مسائل ته متوجه وشي او احتیاطي تدابیر باید وچاته کړي.
په داس حال کې چې د انتخاباتو باندې شک موجود، ځینې خلک وایي چې ممکن سوله اوس انتخابات او نسیول ته بل مشکل طالبانو ګواښ رامنځته سي، دغه دواړه د انتخاباتو په سراسري والی باندې څومره تاثیر لري؟
زه هیله منم چې د سولې خبره اترې مخې ټاکنو پروسې څخه بشپړ شي او دا ګواښونو د منځورلو په خاطر هغه کوم ستونزې موجود دي هغه له منځه لاړ شي او نهایتا دغه پروسه په موافقه نامه مختلف شي. که چیرې خدای نخواسته د ګواښونو په ځای پاتې کېږي، نو دا د انتخاباتو سرتاسري والې ته خصوصا په ولسوالیو کې په کلو بانډو کې او په هغو ځایونو کې چې د طالبانو حضور او فعالیت ډېر زیات ده، نو هلته خامخا د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر وکړي.
او د انتخاباتو شفافیت ته دغه څومره زیان رسولی شي دغه ګواښ؟
هغومره چې د خلکو ګډون ته ضرر رسوي، شفافیت ته هم ضرر رسوي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی، نه ګوندونه، نه کاندیدان او نه مدني ټولنې د سار کار ترسره کولی شي، او نهایتا څه چې پېښېږي هلته د زور او د توپک د سیوري لاندې خامخا به د ټاکنو په اعتبار بد تاثیر کوي.
کاندیدانو ته، رای ورکوونکو ته، د انتخاباتو کارکوونکو ته څه په کار دی د لپاره دغه پروسه بریالۍ شي؟
د دوی خو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه کامیابه شي، ګډون پکې فراخ وي او په عین حال کې د امنیت خوندي وي. نو مسله تاجکي حکومت ده چې دغه شرایط ورته برابر کړي او د دوی دغه مسائل ته چې ما مطرح کړل، خصوصا د امنیت په اړه باندې، د خوندیتوب په اړه باندې مخکې له مخکې نه اقدامات ترسره کړي ترڅو خلک خوندیتوب احساس کړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې دغه د اشغال د دوام یوه هڅه بللې ده او دغه ټول واک د بهرنیانو په لاس کې بللې ده. رښتیا هم داسې څه شته؟
څه چې دا ځل کتل کېږي د خارجیانو حضور په دغه بهیر کې ډېر ټیټ ده. یعنې موږ پرتله کړو دغه بهیر له سره، بهرنیان ډېر دغه پروسې سره لیواله هم نه دي او هغه پخوا غوندې همکاري هم نه کوي. نو دا افغاني پروسه ده، هیله مو دا ده چې په ده کې لاسوهنه ونه شي او طالبان هم د دغه پروسې سره مرسته وکړي ترڅو واقعا هغه د خلکو ګډون د یو باثباته د حکومت رامنځته او د یو ښه رهبر د انتخاب لپاره فرصت هم برابر.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ناجیه ساپی یو څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کلیزې په مناسبت په کابل کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي.
د این نمایشگاه تمام محصولات زراعتي افغانستان مثل میوه خوش، میوه تازه، نباتات.
د نوموړي په خبره د داسې نندارتونونو له جوړېدو هدف خلکو ته د کرنیزو تولیداتو پیژندنه او د افغان کروندګرو او باغلرونکو تولیداتو ته بازار موندنه ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي اوس هم په تورخم بندر کې افغان سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لار په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې د یو ساعت لپاره د افغان سوداګرو پر مخ خلاصوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سمو ته مخکې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم بندر به له راتلونکي میاشتې د څلورویشتو ساعتونو لپاره پرانیستی وي. دغه شان پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال هم په دې اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې شوې وې. د تورخم بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم سوداګریز او ترانزیتي بندر دی چې د پاکستان د کراچۍ له بندره د افغان سوداګرو ډیری مالونه هم له همدې لارې افغانستان ته راوړل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو و اتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ 15 شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 498 افغانۍ.
تاسې ازادي راډیو اوري ناجیه ساپۍ څخه مو اقتصادي خبرونه اوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
مننه چې له ازادي رادیو سره یاست. اوس هم د موضوع ته ځو چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په تړاو په داسې وخت کې خوشبیني څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه نه ده سړه سوې. ینس ستولتنبرګ د افغانستان او نړیوال تروریزم په اړه په نیوزیلند کې غږېدلی دی. شیبر صاحب را سره د احمد شیبر د دې موضوع په اړه را سره خبرې کوي. مننه شیبر صاحب چې سټوډیو ته راغلي یاست. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په تړاو څه ویلي دي؟
مننه ملالۍ جانې. د ناټو عمومي منشي وایي اوس د افغانستان د سولې لپاره هیلې خورا زیاتې شوې دي. او ستولتنبرګ دا خبره پرون د نیوزیلند له سریاعظم جاسیندا آردرن سره په خبري کانفرنس کې وکړه. د خبرو یوه برخه سره اورو. ستولتنبرګ وایي موږ اوس په افغانستان کې د سولې رښتونی چانس وینو. موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو. او ناټو د ټولو هغو هڅو چې د خبرو له لارې د دې لانجې سیاسي حل راباسې په کلکه ملاتړ کوي. او ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به تر اړتیا ډېر په افغانستان کې پاتې نشي.
شبر صاحب، د ناټو عمومي منشي کومه نښه ته په پام خوشبیني ښکاره کړې ده؟
ملالۍ جانې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دې خبرو ته خوښ دی. او د بیګا په ټویټر کې لیکلی دی چې زما ډله او د طالبانو استازی به پر تخنیکي جزئیاتو او د څلور اړخیز توافق د بریالي پلي کولو پر هغو مهمو میکانیزمونو بحثونو ته دوام ورکړي چې مخکې د خلیلزاد ورته بیا بیا اشاره کړې ده. او د اوس په نوي ډیلي کې ده. البته د ناټو د عمومي منشي تر خوشبینیو پورې سو شیټیټ پریس اژانس اوس یو راپور ورکړی دی. او په دې کې د طالبانو د یو چارواکي په وینا ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو پر سر اختلافات حل کړي دي. او همدارس طالبانو ضمانت ورکړی دی چې له سختریزو ډلو سره به اړیکې قطع کوي.
او د ناټو عمومي منشي د نیوزیلند له صدر اعظم سره پر نورو کوم موضوعاتو خبرې کړي دي.
دوی د ترهګرو پر یو شمیر نړیوالو بریدونو هم خبرې کړې دي. د نیوزیلند د کرایسټ چرچ د پیښې مسله یې څېړلې. په تکساس کې د تازه حملې مسله یاده کړې ده. او د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې ترهګر له یو بله الهام اخلي، خو نړۍ باید په ګډه د دوی مخه ونیسي.
مننه شیبر صاحب. احمد شیبر و چې په دې موضوع باندې معلومات راکول چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په تړاو خوشبیني څرګنده کړې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه چې په نن ورځ د دوی په غاڼه کې څه چاپ شوی دی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د تیر پشان یو ځل بیا د سولې پر روانې پروسې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د دوهې خبرې په کوم لور روانې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي تر اوسه هم د سولې خبرې یوازې د دو اړخونو یعنې امریکا او طالبانو ترمنځ محدودې دي، چې آن د خبرو مهم ټکي تر اوسه له افغانانو او د سیمې له هیوادونو سره شریک سوي نه دي. د لیکوال په باور که دغه انحصار مات سي او د چین او روسیې په شمول د سیمې هیوادونه د سولې پر بهیر ورګډ سي، لږ تر لږه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوی توافق د دوی په تضمین تایید سي، بیا هیڅ لوري ته هم د دې توافق ماتول داسې اسانه نه دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي یوازې د چین او روسیې ور شریکول هم کافي نه دي. طبیعي ده چې بین الافغاني تفاهم او په ټوله کې پر افغان سوله سیمه ییز اجماع او یوه ګډه پرېکړه د جګړې پای ته رسول تضمین ولای سي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان حکومت باید د سولې اهمیت درک کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې ډیره جالبه دا ده چې په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو بهیرونه پیل سوي، چې د لیکوال په باور یو بل نفي کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله له انتخاباتو زیاته مهمه ده، افغان حکومت باید د ملت د زړه غږ واوري او ورته لبایک ووایي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات خیالي ترسره نه سي. د سرخط په سر مقاله کې راغلي په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي انتخاباتو ته چمتووالی لري او که دوه ټیمونه هم انتخابات به ترسره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ممکنه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا ولري چې سراسري انتخابات ترسره کړي. نو که دغه انتخابات هم وسی ستونزې به وزېږوي او لاره به نورو کړکیچونو ته پرانیزي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات به هرو مرو کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتو سره هم حاله د سولې خبرې هم روانې دي. د انتخاباتو مخالف او وسلوال طالبان هڅه کوي چې انتخابات ترسره نسي. د لیکوال په باور دواړه د افغان ولس په ارادو پورې اړه لري او زیات ورته مهم هم دي او بلابل به تعقیبېږي.
تاسی آزادی رادیو اوری. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کابل د اوبو زیرمې تر ډیره حده کمې سوي دي. د دغه وزارت د هایډروبیولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبې په ورځ آزادی رادیو تویل په کابل کې د اوبو د کموالي مهم لامل وچکالی ده. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی دی او راپور د اوبو د نل په ژغ پیلېږي.
د اوبو دغه بامبه چې د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو په برخه کې د خلکو د ستونزو یوه برخه هواروي، خو د دغه بامبې اوبه هم له یوې ورځې نه بلې ته مخ په کمېدو دي، چې لامل په کابل کې د اوبو د سطحې ټیټوالی ګڼل کېږي. د کابل ښار د لږو اوبو لرونکو سیمو او په تېره د خواجه بغرا د سیمې اوسیدونکي وایي اړ دي چې ډېره لاره ووهي او د اړتیا وړ اوبه د جوماتونو له ساګانو ترلاسه کړي. محمد سلیم یو له هغو دی چې د اوبو لپاره ډیر واټن وهي.
زمي کې لګو خو اوبه ډیر اوس لګو اوبه کم سی دی او تر پم په خو 15 ساعت شپږ ساعت اوبه خو اوس 2 ساعت یو ساعت هم دونه اوبه بس نور دریږي.
په کابل کې د اوبو کمواله ورو ورو په یوې لوی ستونزې اوخته. د دغه خار بیبي مهرو بل سیمه ده چې اوسیدونکي د اوبو د کمواله ستونزې لري. د دغه سیمې اوسیدونکي خاناقا وای د اوبو د کمښت پر ستونزې سربیره د ځمکه د لاندې د اوبو ککړتیا هم اړ کړي چې هر ورځ لږ تر لږه په 50 افغانیو د څښاک اوبه وپیری.
او تند بیمارو یم دلته اوبو سټ ډیر ټیټ شوی ده. بیمارو کې مشکل لرو او اوبو بس هلته یو کیا ده هغه نه خلک راولي مونږ ته اوبو اخلو او خوراک ته هغه اخلو او مدني اخلو او 50 روپۍ ورکوي دغه بوتل غټ بوتل هغه.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت د معلوماتو له مخې خیرخانه، افشار، علاودین او لوګر ولایت د کابل ښار د اوبو سلور برخې دي، چې دغه وزارت د چارواکو په خبره له لوګر پرته د نورو سیمو د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دغو سیمو کې د اوبو سطح له 150 نه تر 60 مترو پورې ټیټه شوې ده. که څه هم په تېر ژمي کې ډېر ورښتونه وشول، خو د اوبو برېښنا د وزارت مسؤلین وایي چې د تېرو څو کلونو پرله پسې وچکالي لامل شوې چې ځمکه د خپلې تندې د پوره کولو لپاره ډېرې اوبه جذب کړي. د دغه وزارت د هایډرولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د شته ستونزې د هوارۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
ټکنالوژي ساختن حوضچه‌ها در مسیر دریای کابل است که بر آب
د دغه کارونه یو د کابل سین پر مسیر د وړو حوضونو جوړول دي چې اوبه په کې تر ډیره پاتې شي. دوهم کار مو د اوبو مصنوعي تزریق دی چې د بادام باغ په سیمه کې د پلي کېدو په حال کې دی، او دریم لا اوبو لرونکو طبقو نه د اوبو اخیستل او وچو سیمو ته یې تزریقول دي چې کار یې د عبدالحق په سلورلارې کې روان دی.
په ورته وخت کې د اوبو رسولو او د افغانستان د ښاري کانالیزیسیون د عمومي ریاست ویان نوید سعیدی وایي د دغه شرکت له درویشتو ساګانو نه دیارلس د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله وچې شوي دي. د نامنظمو ساګانو کیندل او د کابل له زیرمو نه د تنظیم شوو پروګرامونو پرته د معدني اوبو د شرکتونو استفاده هم یو لامل دی چې د کابل ښار د اوبو د کموالي ستونزه یې ډېره کړې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو ده. د اوروزګان ولایت ته چورې ولسوالۍ خلک وایي طالبانو او دولت اوبه او لوی لارې ورباندې تړلې دي. د یادې ولسوالۍ خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د بیالو او لارو په تړل کېدو سره هلته زرګونه جریبه باغونه او نور کښتونه د اوچېدو په حال کې دي، او دغه راز زیات شمیر ناروغان په ولسوالیو کې او ګڼ شمیر مسافر په ترینکوټ ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې بند پاته دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
ارې اول طالب لالا تړلې دي چې هغه پر موږ تړلې دي، پر حکومت یې تړلې دي، زور یې در ولس وځي. دوم حکومت تړلې دي چې زور یې در ولس وځي.
موږ نه مریض به وای سو نه یو خواري موږ ښایست.
دا ژغونه د اوروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د اوسیدونکو دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د لارې د بندښت له کبله بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو یادې ولسوالۍ ته د ترینکوټ ښار څخه غځېدلې لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زه ګل جان چورې اوسېدونکی یم. پنځه شپږ ورځې کېږي والا دواړو ډلو لارې سره بندې کړي دي، پرچا کړي ولې دواړو ډلې دي.
زما نوم دارو خان دی او چورې د ولسوالۍ یم. د اجین د کلي اوسېدونکی او نو اوس دغه مسافر یم. په دغه نمایندګۍ کې ناست یم. غواړم چې خپل وطن ته ولاړ شم، تلای نه شم.
موږ نه مریض به وای سو نه یو خواري موږ ښایي. نو موږ ډېره تکلیفه سره یو، د ولس ډېره تکلیفه سره دی.
زه د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نعمت الله نماینده مې نوم دی. لارې اول طالب لالا تړلې دي چې هغه مشتللی دی، پر حکومت تړلی دی، زور یې در ولس وځي. دوم حکومت تړلی دی چې زور یې در ولس وځي.
د چوری ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وایي نه یوازې وسلوالو طالبان او افغان پوځیانو ورباندې لارې تړلی، بلکې له تیرو څو ورځو راهیسې هم د اوبو ویالې ورباندې تړلی دي. دی وایي د یادې ویالو په تړل کېدو سره هلته زرګونه جریبه باغونه او نور زراعتي کښتونه د وچېدو په حال کې دي.
اوبه په سر کې طالب تړلې دي. په پای کې حکومت چې د حکومت په نګین کې دي، هغه حکومت پر دوی بندې کړي دي. زور یې در ولس وځي. که د طالب په نګین کې دي، هغه پر حکومت وچ کړي دي. زور یې در ولس
زموږ نمکونه خوري، یا په زور یا په رضا. او حکومت هم زموږ سره مالیه اخلي، یا بله کوي، یا پر موږ حکومت کوي. موږ یم د ولس نه زیری نور دي. دا اوبه علاقه د خلکو ته لارې دي. سره علاقه
سره ولاړ شو پر دا منچکو باندې اوبه پسې وچ کړي. طالبان را ولاړ شو چې دا د بازار منچکې ته نږدې پر دې پسې وچ کړي. ځان خو نو دغه لوبیا مې کرلې ده، جواري مې کرلې دي، دغه سوزبر دي، بیانډې دي، پیاز دي، رومیان دي، بانجان دي، دغه شان کرلې. هغه د لاس ولاړم
دغه خلکو لشکیل خو څخه غشتنې دادي چې دوی د سپار په توګنه کاروي او لارې او ویالې دې ورته خلاصې کړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په چوره ولسوالۍ کې پر خلکو لارې او ویالې تړل شوي، خو وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. دوی وایي دا نه مني چې هلته د افغان پوځیانو لارې او یا هم ویالې د ملکي خلکو پر مخ تړلې وي. دا نه منم، دا دروغ دی چې افغان پوځیانو د هلته د ملکي خلکو پر مخ لارې تړلې وي، بلکې دا کار وسلوالو طالبانو کړي. او وسلوال طالبان تل هڅه کوي چې ملکي خلک د سپار په توګه کار کړي. موږ تل لوی لارې د ملکي خلکو پر مخ خلاصې کوو، خو دوی بیرته وتړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د چنارتو ولسوالۍ خلکو هم شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو یې پر مخ لارې تړلې دي. یادونه ور ده چې د چوری ولسوالۍ په ګډون د اوروزګان ولایت شپږ ولسوالۍ ته د ترینکوټ ښار څخه غځېدلې لارې له دې وړاندې هم له تیرو څه کم څلورو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې وې، خو دا د اوس چوری ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ملکي خلکو پر مخ هم وتړل شوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزگان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسې ازادي رادیو اوریده پروګرام نیمای ترسیدلی 12:30 بجې سوی ل